ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستړي مشه یې قدر منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټډیو څخه اورئ. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د مازدیګر شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو، زه منزه شهید
او زه هم بختور شه.
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سټکونه پیلو.
د پاکستان مرکزی حکومت لنډمهاله کابینې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف قضیه په عدالتونو کې د اوریدو فیصله کړې ده او د اسلام آباد های کورټ یو قاضي ویلي استخباراتي ادارې د قاضیانو خبرې هم ریکارډ کوي. قانوني کارپوه لطیف افریدی وایي
دغه ادارې دا په سیاسي پارټو کې مداخلت کوي، په ټریډیون کې مداخلت کوي، په هر یو تنظیم تر وکیلانو پورې مداخلت کوي، دوی پکې خپل ایجنټان پیدا کوي.
بلولورتان نن د بلوچستان په پنجګور سیمه کې څلور مړی موندل شوی دی. ریپورټونه وایي په مړو باندې د جسماني تشدد نښې ښکاري او هم په یاده صوبه کې پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي د انتخاباتو لپاره ولسی غونډو ته نه پرېښودل کیږي.
ہم لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ ان سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ان پی کے جلسوں سے اب کیا ایک طریقہ کار سے ہمیں عوام کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د روس د صدر پوتین سره د غونډې په وخت یو وار بیا د خپلې خبرې دفاع کړې.
سرټی کی تاسو واوریدل وز غواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ په ضد د دوو مقدمو اورونه به د اډیالا جیل په ځای د احتساب په عدالت کې کیږي. دغه پریکړې منظوري د پاکستان د لنډمهاله حکومت کابینې ورکړې ده. وړاندې د دغو مقدمو په اړه ویل شوي وو چې د پینډۍ په اډیالا زندان کې به کیږي، چېرته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر بندي دي. د کابینې د غونډې وروستو د قانون وزیر علي ظفر ویلي هغه سیمې چې په پښتونخوا کې ورګډې شوي دي هلته به د ټکسونو زوړ نظام عملي وي.
بلې لورې ته د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ځایي چارواکي وایي د ایران پولې ته نږدې څلور مړی موندلی دي چې شپږ میاشتې زاړه دي او ډیر په خراب حالت کې دي. د دوی په وینا څلور سره مړی په یوه کنده کې غورځول شوی وو. په عین حال کې د بېدرکه بلوڅانو لپاره د سازمان مشر ماما قدیر ادا کړې ده دغه مړی د بېدرکه بلوڅانو دي. نور تفصیل یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
د ایران وسردی پولی ته نږدې د پنجګور سیمه ییز چارواکو وایي سپ امریکا ډیوته وویل چې دغه مړي د پنجګور په درګېدب کې دوی ترلاسه کړل. ځایي چارواکو پر مخ زیاته کړله چې دوی له شپږو څخه بیا تر اوو میاشتو پورې پخواني دي چې د پیژندګلوي وړ نه دي. یوازې سرونه او د بدن نور هډونه یې موجود دي. څلور واړه تنه یې په یوه کنده کې پټ کړي وو. اوس یې د دوی ډانچې ځایي هسپتال ته راوړي دي. د دوی په خبره چې د نوې سنسي طبي ازموینې د ډي ان ا پرته د دوی شناخت نسی کېدای. په کوټه کې د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ادا وکړله چې دا به بېدر کسوي بلوچانی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس شوکت عزیز صدیقی د پاکستان د فوز مشر قمر جاوید باجوان غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل خلکو مخه ونیسي. نوموړي جج ویلي تر ججانو رسائی کیږي، دا غوی د ټلیفون کالونه ریکارډ کیږي او د ججانو ژوند خوندي نه دی. هغه دغه سرګندونې نن د بېدرکه کړل شوو کسانو د مقدمې د اورېدو په وخت باندې کړې دي. د ډیوه رډیو خبریال پیر ولایت شانه په نور تفصیل اورو.
د بې درکه تنانو کیس اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت قاضي شوکت عزیز صدیقی د فوز په عدالتي چارو کې د لاسوخنې په سر سخت ټکونه کړي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د شوکت صدیقی وینا وه چې د فوج استخباراتي ادارې چارواکي نه یوازې عدالتي چارو خو د اعلی عدلیه قاضیانو په ذاتي جون کې هم لاسوخي. او د شوکت صدیقی په خبره تر دې پورې چې دغه قاضیانو ټلیفوني خبرې هم ریکارډ کولی شي، چې لکه بلې د عدلیه د قاضیانو ژوند د خطر سره مخ شوې دی. شوکت عزیز صدیقی ویلي چې پاکستان کې د ریاست دننه د بل یو ریاست واکدارې دغه تاثر مخه بنیول وي، او د خبرداري ورکړې چې نه یوازې عدالتي چارو خو فوس ته به د حکومت انتظامی چارو کې هم د لاسوخنې نه ډډه کول وي. جسټس شوکت صدیقی په هیواد کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د امنیتي ادارو ناکامې هم تکونه کړی دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @VOA دیوا.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي په خپل تازه راپور کې ویلي دي د رواني سوي کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي نه هاتیا پیښې ثبت شوې دي، چې د 2018 کال د همدې مودې په پرتله 22% زیاتوالی ښيي. د کمیټې د ریپورت پر بنسټ په دغو پیښو کې 11 افغان خبريالان وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د 2018 کال لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو کارکونکو لپاره تر ټولو خنړی موده بللې.
افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی دی او له دغې ډلې غوښتلې دي چې په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. صدر اشرف غنی وایي افغان ولس سولې ته د رسیدو لپاره خپله اراده او تګلاره لري او خپل تقدیر به په خپله ټاکي.
بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه وروسته چې د خپلې دې خبرې نه پشا شوی چې ګنی د امریکا په ټول ټاکنو کې روسیې مداخله نه ده کړې، هغه یو وار بیا د ولسمشر پوتین سره د لیده کاته او شوې خبرو اترو دفاع کړې ده. وړاندې هغه ویلی وو چې هغه د امریکا د استخباراتي شبکو دا راپورونه مني چې په کال 2018 کې روسیې د امریکا په ټول ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه.
د فنلند په پایتخت هیسن کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د روس د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ شوې خبري کانفرنس کې د امریکایي کاروباري تن بل براوډر په اړه هیڅ پوښتنه نه ده شوې، په چا چې په روس کې د 400 ډالرو د کاروبار پر سر د ټیکس غلا کولو تورونه دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین تجویز وړاندې کړی ک د روس پلټونکو ته په امریکا کې د ټیکس د غلو د تحقیقاتو اجازه ورکړی شي، نو روس به هم د امریکایي سرکاري وکیل رابرټ مولر ته اجازه ورکړي چې د هغه 12 کسانو ناختنې پوښتنې وکړي په چا چې په کال 2018 کې په انتخاباتو کې د لاسوهنې جرمونه لګول شوي دي.
بلې خوا د امریکا یوې مرکزی عدالتي جرګې د نهې یا سه شنبه په ورځ د روس په یوې خزینه د امریکې خلاف د سازش کولو او د کال 2018 په صدارتي انتخاباتو کې د یو خارجي حکومت لپاره د جاسوسي کولو تورونه لګولې دي. ماریا بوتینا نومې دا روسي میرمن د یک شنبه یا اتوار په ورځ نیول شوې ده. په لګول شوو تورونو کې ویل شوي دي چې میرمن بوتینا جاسوسي دا ټول عمل د روس د یو ستر چارواکي په وینا کړې ده.
د تایلند د فوټبال د 12 ځوانانو ډله چې سره د خپل کوچ یا لارخوت په یو غار کې تر دوو هفتو گیر وو، تیرونی د غار نه دراوستلو پس یو هفته په هسپتال کې د درملنې وروسته نن خپل کورونو ته ستنیږي. خپل کورونو ته د تللو نه وړاندې به دوی تر 15 منټو پورې د خبريالانو د پوښتنو ځوابونه هم ورکوي. د وایلډ بورز په نوم د تایلند د فوټبال د دغه ټیم لوبغاړي سره د خپل مشر د جون د میاشتې په لومړۍ هفته کې د یو غار لیدلو له ورننوتلی وو چې په هغه سیمه کې سیلابونه راغلل او دوی د غار دننه گیر شول. دا غوی د غار نه دراوستلو په هڅو کې د تایلند یو پوځي هم په سیلاب کې ډوبېدو وروسته مړ شوی.
بلې لوري ته د هند په سرخان نوی ډیلی کې شپږ پوړه ودانۍ د نړېدو له کبله دوه تنه وژل شوي دي. مرستندوی کارکوونکي د نورو ژوبل او قربانیانو کسانو د ژغورلو په حال بوختي، څوک چې د دغې ودانۍ تر لاندې شوي دي.
په امریکا کې د مایکروسافټ مشر او د خیر ښېګړې د کارونو فعال غړي بل ګیټس د یو شمېر نورو مالداره امریکایانو ترڅنګ د الزایمر د ناروغۍ د ختمولو په کار لاس پورې کړی. ارپتی تن بل ګیټس سره د لیونارد او یو شمېر نور مالداره کمپنیو د مشرانو ترڅنګ په راتلونکو دریو کالو کې د الزایمر د مخنیوي لپاره د 30 میلیونه ډالرو د راټولولو منصوبه برابر کړې ده چې ورسره به د الزایمر د ناروغۍ په معلومولو کې مرستې وکړی شي. الزایمر د پوخ عمر داسې ناروغي ده چې پکې د انسان یاداشت ختمیږي او هیر یې زیاتیږي. در د نړۍ کې د الزایمر په ناروغۍ د 50 میلیونو نه زیات خلک ناروغ دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان مرکزی حکومتي کابینه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف قضیه په عدالتونو کې دا وریدو فیصله کړی ده. وړاندې ویل شوی و چې د دوی په ضد به د روانو مقدمو فیصله د پینډۍ په اډیالا جیل کې کیږي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو د خبریال په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد د دوه مقدمو او رونه په اډیاله جیل کې د کولو خپل پریکړه واپس اغستلې او ویلي چې دغه مقدمو او رونه به اوس د احتساب په خلاص عدالت کې کیږي. دا پریکړه د شورو پر ورځ د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک په مشرۍ تر سره شوې د وفاقی کابینه په غونډه کې شوې. نواز شریف دا وخت د خپل لور مریم نواز سره د ایون فیلډ په ریفرنس کې د سزا موندو نه پس په اډیاله جیل کې بندي وان دي. ردیوی چې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز پاکستان ته د واپس راتګ او گرفتاری روستو د انصاف او قانون وزارت په یو امر کې ویلیو چې هم په اډیاله جیل کې به د اسلام آباد احتساب عدالت د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد د فلیکس شپ انویسټمنت او د العزیز یا سټیل مل د مقدمه او رونه کوي. د کابینې د غونډې روستو اسلام آباد کې نن د شورو پر ورځ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د قانون او انصاف موقتی وزیر بیرسټر علي ظفر ویل چې د نواز شریف ضد با مقدمہ پخلاس عدالت کی چلے گی.
ہمارے مطابق بہت صاف شفاف ہے, وہ یہ کہتا ہے آئین کا آرٹیکل کہ ہر ایک فیئر ٹرائل ملنی چاہیے, ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے اور اوپن کورٹ کے ذریعے انصاف مل سکتا ہے.
هغوی د آئین آرټیکل لسم اے د منصفانه ټرایل حق ورکوي او د کابینې په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د نواز شریف پر ضد د باقی پاتې دوه مقدمو او رونه به د معمول مطابق د احتساب په خلاص عدالت کې کیږي. سرګند دی چې په اډیاله جیل کې د اورونې پر ضد د مسلم لیگ نون نواز ګوند صدر شهباز شریف لخوا ټکونه راپورته شوي وو او نوموړي ویلي وو چې د نواز شریف او د هغه د لور پر ضد د جیل دننه مقدمه چلول د آئین او قانون سره متصادم دی. د دې ترڅنګ د وفاقي کابینې په غونډه کې که یو خوا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان څخه د غوښتنو په باب له خبرې اترې شوي, نو ورسره د فاټا دننه د محصولاتو او د قانوني چوکاټ د نفاذ په باب له هم ځینې مهمې پریکړې شوي. او د قانون نگران وزیر ویل چې کابینې په فاټا کې د محصولاتو د صورتحال په حق له دا پریکړه کړې چې هلته به هم صورتحال هغه شان وي څنګه چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د مئی په 1.5 نیټه د ورګډولو نه مخکې وو.
فاٹا کی پوزیشن مرجر سے پہلے تھی, فاٹا کے مرجر سے, یعنی اگر اس وقت کوئی ٹیکس ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا, وہی پوزیشن ہم اس وقت قائم رکھیں گے انٹرم پیریڈ میں. یعنی کہ وفاقی حکومت کوئی ایسا ٹیکس نہیں لے گی فاٹا کے لوگوں سے.
هغوی اصول دا وټاکل شول چې د مرجر نه وړاندې چې په فاټا او پاټا کې د ټیکس د نفاذ کمپوزیشن وو, موږ به دا وخت هم هغه پوزیشن قائم ساتو. فاټا کې د کورونو د کاروباریانو او کارخانو نه به د بجلی په مد کې سیل ټیکس نه غستل کیږي. د غرنګ د فاټا د افرادو او کارخانه‌دارو نه به انکم ټیکس هم نه غستل کیږي. او د دې سره سره د فاټا او پاټا اولس ک خپل موټر لارې رجستر کړي, نو د 15 کالو پورې به د هغوی نه د کسٹم ډیوټي هم نه غستل کیږي. د نگران وزیر تر مخه فاټا کې د قانوني چوکاټ ورکولو لپاره د صوبه خیبر پختونخوا سره په سلا مشوره یو آرډیننس جوړ کړی شوی دی چې ډیر زر به اعلان کړی شي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو, د ډیوا رادیو په دغه خبری خپرونه کې تاسو لپاره نور سیمه ییز راپورونه هم لرو وړاندې کوو. تاسو ته خو دا مهال زو د یوې څېړنې ولوري ته چې هم د پاکستان د ټاکنو په اړوند دی چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو وروسته اوس عدالتونه هم په پوځي استخباراتي ادارو باندې اندېښنې څرګندوي چې په ټاکنو کې ګمان کوي چې دغه ټاکنې به بی طرف وي او لاسوهنه به کې وشي. په همدې حکله د مهال زمونږ همکار افتخار حسین استودیو ته راغلی دی. تاسو ته هر کله وایو افتخار حسین ستړي مشي.
ډیره مننه
افتخار حسین صاحب. په د پاکستان په راتلونکو ټاکنو کې دغه کومي بد امنی چي دي یا بد امن حالات چي دي په پاکستان کې دغه په کمپاینونو باندې د ټاکنو په کمپاینونو باندې څنګه اغیز کړی دی؟
یقینا د خډیر غټ غیز غورځولې دی. منګ چې کم مختلف سیاسي ګوندونه دي په خاصه توګه اغه ګوندونه کم چې په خیبر پښتونخوا کې زبدو یم چې پښتون قام پرسته ګوندونه دي یا په بلوچستان کې د بلوچستان چې کم یو ګوند دی بلوچستان نېشنل پارټي هغي دا دوه پکې ډیر زیات سي دي زپل شي وي. که څه هم اسلامی ګوندونه زبدو يم چې د اغه کاندیدان هم په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې اکرم خان دورانی په یو سیاسي کمپاین په وخت کې انوای باندې بریټ شو. دا زه د تیر هفته خبرې کوم، خو نن چې کوم خبره ده نو هغه د عوامي نېشنل ګوند کاندید دی په بلوچستان کې. هغه ویل خپل خلی وای مون کمپاین کولې نشو، ایس کولې نشو خپل خلکو ته ورسیږو. او دا زل کمنګ وګورو عوامي نېشنل ګوند سره هم دا کار کیږي، بلکې تیر په کال 2014 کې چې کمپاینونه کېدل نو د میا افتخار حسین پرنګا یو کاندید چې هغه ټول عمر په خپل حلقه کې وی غم خادي کوي دروغ جوړ ته پوسټ ځي خلکو ته، او دغه د پښتو چې کم د پښتنو کلتور دی هغه سره تړلی خبرې دینه ته ځان وستې نه شي کار سمره غټ سیاست مدار وي. نو هغه به په سکایپ باندې کمپین کو، خلکو سره به په سکایپ خبرې کولې. نو ګوره نن منګ بیا هغه حالات وینو په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې. بیا د دې سره بلوچستان نېشنل پارټي چې کم د اغه یو کاندید دی اغه هم فکرمنده خودلې دي په بلوچستان کې چې دوی نشي کولای چې خپل خلکو تورسي. بلوچستان عوامي پارټي د دې یو کاندید سي دی نوابزاده ریسانی تیر هفته سي دی سره د یو سل دیر شو پورې تنانو هغه وژلې شو. نو ګوره اوس د دې ټولو خبرو مثال د حالات سي تر یو ځکه زني ګوندونه مثال په توګه د تحریک انصاف ګوند څه دی زبدا وایم چې پیپلز پارټي هم او پاکستان مسلم لیگ نواز ډل دغه پارټي چې دی نو دا سمې دی دوی په کمپاین کې دونه مشکل نه لري. او په پنجاب کې هم په کمپاین کې کوم مشکل نشته، په سند کې هم نشته دی. دا دوه سوبې چې کمی دی په دې کې خاصه توګه بیا د پښتنو سیمې چې دی نو دا ډېر په هدف باندې دی. او یو واره بیا موږ ګورو چې په کمپاین کې هغه ګوندونه کم چې په دې سیمو کې دی او د دې سیمو د خلکو لپاره هغه غوښتنې نو هغه د برید لاندې دي. نو دا ټول هر څه چې راغون کې یو بحث کېده په دې د دې پښتنې جواب درته په دې باندې ختمومه. لکه دوه تنان دي او ته په کبډي ورولې زبې عام خلکو ته په دې ټکو کې چې دې نو وایم نو دا دی یو بحث خبره ز کوم زما ذاتی رائے دنه په پاکستان کې په سیاست روانو حالاتو باندې بحث کې هغه کې دا و چې یو سړی ته بل سړی ته په کبډو ورولې خو هغه یو ته به چې ته به یو لاس په بډکه ته به یو لاس کارې. نو دا سیاسي هغه ګوندونه لکه عوامي نېشنل پارټي شو یا دا ورسره نور چې کم بلوچستان کې کم نېشنل پارټي شو کم پرسته ګوندونه دي زبده ویم چې بی ا پی هم که څه هم هغه د ریاست په لور غنل کیږي خو په کم ډول دا په نخ کړې شو. نو دی ټولو ته ویلی چې تاسو یو لاس په بډه دی او دا نور خالی دی. نو زیاتره بیا هغه سړی چې دی چې د کم دواړه لاس خالی دی جبه آزاد ده خلکو ته ځان رسي زګه چې دا ټول کاندیدان س ساينس خو نه وي خو دی هم دا وي چې مونږ درته د وبو مسلې حل کوو، د تعلیم مسلې حل کوو، تاسو د روزګار مسلې حل کوو، خو یو سړی ته موقع ملاويږي چې وی یو بل ته نه ملاويږي.
بالکل افتخار صاحب په ټاکنو کې او په دغه راتلونکو ټاکنو باندې د سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو او د دې ترڅنګ نورې نړیوالې ټولنې ور باندې سخت اندېښنې دي. دغه اندېښنې کوم اندېښنې؟
یقینا دا خو ګوره دوه غټې ادارې نړیوالې دا وخت چې هغه د پاکستان په انتخاباتو ډیر جوړ نظر ساتي، هیومن رائټس واچ او یورپین یونین ابزرور مشنز پاکستان 2018 دا هغه خپل رسمي نوم دی. نو اروپایي اتحاد څه دی د دې ډیر خ یو غټ پلان وی چې کله په داسې هوادونو کې لکه پاکستان انتخابات کیږي نو دوی غی ته ډیر پام ګرځي. نو هغوی هم 13 ورځ په خپل یو رسمي بیان کې ویل چې موږ په بلوچستان کې دا وخت خپل چې کم سارون کې نه شو پر ځای کولای. نو یقینا دا غي وجوهات ټول د دین وړاندې چې من خبرې وکړلې. دویمه خبره دا ده چې اغه په خیبر پښتونخوا کې ویل دي خو ما ونکړې شو چې زه دغه تفصيلات ومومم چې آیا ګنه دا په ټول خیبر پښتونخوا کې دي او کنه سره په یوسو خارونو کې دي چې د دې ساره نکیږي. دغه رنګ بیا د هیومن رائټس واچ پرون چې د غټ بیان راغلی دی چې د سکیورټی چې کم ماحول دی دا وخت او خطرې دي د امنیت، نو دې د انتخاباتو په نتیجو باندې ډیر غټ اثر دی. نو ګوره نتیجو باندې اثر څنګه دی، یو عام سړی چې پویو نتیجې دا دی چې یو سړی کمپین کولی شي خلکو ته ځي بل سړی نشي تلی. نو هغه خلک چې کیدی شي هغه د دغه کم سړی چې نزیره د خبره ډیره غوره وبلی خو کچر دی ور سره میلاو شي او دی ور تخپل خبره ورسی. نو په دې کې د دینه علاوه تاسو به دوی چې په کور دننه هم د پاکستان چې کم غټ یو د بشري حقوقو اداره ده هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان، هغوی هم ډیر په نیغو ټکو کې تیر ورسې دي خپل اندېښنې خودلی دي او ویل دي چې دا چې سره وان دي اغوی صرف امنیت نه یادولو بلکې د ریاستی ادارو لاسوهنه هم یاده کړی ده چې پرانا ورس باندې دا هڅه کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجې بدلی شي. نو د هغوی اشاره دا و چې عمومي تاثیر داري چې د پاکستان ریاست ریاستی ادارې هغه کې سوکتي غټه اداره پکې پوز ده چې دا تور لګول کیږي په سوشل میډیا باندې په پاکستانی مطبوعاتو کې په اداریو کې چې دوی د عمران خان سره ولاړ دي او غواړي او بیا او کوو ګورې نو د نواز شریف سره چې کله د دوی مخالفت راغی د ګټو په حساب باندې نو هغه جیل تک او اوس د عمران خان لپاره چې دینو د هر څه لګیا دي کیږي. او نننې اخیرنې ثبوت د پاکستان یو عدالت اسلام آباد های کورټ جج چې دی په خپل لیکلي خبرو کې د پاکستان پوز مشر ته ویلي دي د پټول مطبوعاتو کې نن خبر شوې ده چې د دې خپل د خپل خلک ته ودروه، مطلب پوزیان یا دي دوی د سټیټ د ریاست په سیویلین حکومت په ادارو کې ګوتی وهي په مختلفو لارو باندې.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر منوریدن کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے په سواد کې د ایالتی سملو اته حلقې دي چې پکې تر ټولو مهمه د منګوري حلقه پی کې پنځمه ده. دغه حلقې ته د دیو ریډیو خبريال فیاض ظفر کتنه کړې ده. دغه ته د خلکو سره خبرې اترې کړې دي چې چاله به په دغه سیمه کې ووټونه ورکړي. راځي چې د فیاض ظفر نه دغه تفصیل وورو.
د خر دو وټران محبوب علی او یعقوب خان وای چې منګور خر کې لوټشډینګ زیات دی او بنشته ګندګی ده او په 15 جولای به هغه هغه تن لوټ ورکوي چې د خر مسلې حل کی.
نه د منګور مسله دا ده چې بیلی نشته به ما خبر ده د وګو جات جات شارټیج ده او بل ده ګندګی ری ده به هغه کس لوټ ورکوي چې زموږ د کوم مسلې د منګور خر چې کم دي دا اواری کې نو به هغه هغه کس منتخب کاو
ټول خو هغه کس لوټ ورکوي چې هغه د دی الکی مسلې مسایل حل کړي لګه مسلې خدا دی چې لوټ شډینګ مثلا سبا کې جوړتای ته لاټ شا سیرنج نه ملایږي لګه در په در بغرزي خلګو ډیر دا ویکړي چې ارمو په تبدیلی را وسر ډران د سيجي وسړي ته کې جولټي کې سرنج نه ملایږي په وخت د علاج نه ملایږي په ایمرجنسي کې پیسې یو تل ارشا.
منګور خر په دوه غټو هسپتالونو باندې د ډیویژن د وو زلو د مریضانو بوج دی او وټران وای چې هسپتال کې علاج خنه کیږي او هسپتال کې ګندګي ډیره زیاته ده. وټران وای چې خار کې د ټرافیک نظام ډیر خراب دی او هر وخت ټرافیک جام وي. د خاري وټر محمد رحمان وای چې دلته ډیره مسلې دي خو یو ووټر منظور بابو وای
د منګورې د خار د عام مسلې چې دا د بجلی دا کمې ده د بجلی د ګیس دا د نالو دا د اوبو د استوسه تنظیم نشته
او مسایل خو منګورې کې ډیر زیات دي. آریو راضی کینډیډیټ راضی و موږ بداو کو دا بو کو دا بو کو پکې
منګوري خار خلکو د کال 2002 په انتخاباتو کې د متحده مجلس عمل محمد امین په 2008 کې د عوامي نېشنل ګوند واجد علي خان په 2014 کې د تحریک انصاف فضل حکیم کامیاب کړی وو او د 15 جولای په ټاکنه کې د متحده مجلس عمل د امیدوار محمد امین د تحریک انصاف فضل حکیم د عوامي نېشنل پارټي واجد علي خان د مسلم لیگ نون ارشاد خان د پیپلز پارټي شهزاده امیرزیو شهریار او د قوم موطن پارټي د فضل الرحمن نونو په مینس کې د مقابلې امکان دی. دې حلقه کې د رجسٹرډ ووټونو تعداد 155,106 دی چې پکې 83,803 د سړو او 88,223 د ښځو ووټونه دي او د دې دپاره به الیکشن کمیشن په 15 جولای 93 پولینګ سټیشنه او 216 پولینګ بوته جوړوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
قدر منو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو دغه خبرونه اوري. د محل زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې پاکستان کې له سیاسي ګوندونو وروسته اوس عدالتونه هم په پوځي استخباراتي ادارو باندې د قاضیانو په شخصي او حکومتي چارواکي د لاس وهنې تورونه لګوي. د اسلام آباد عالی محکمې قاضي شوکت عزیز د پوځ سرلخکر ته نن ویلي چې استخباراتي ادارې هم له دغه کار څخه منع کړي. نور تفصیل یې تاسو ته په دغه راپور کې د اسلام آباد څخه راغلی دی، وړاندې کوو.
د بې درک تنانو کیس اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت قاضي شوکت عزیز صدیقی د فوز په عدالتي چارو کې د لاسوخنې په سر سخت ټکونه کړي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د شوکت صدیقی وینا و چې د فوج استخباراتي ادارې چارواکي نه یوازې عدالتي چارو خو د اعلی عدلیه قاضیانو په ذاتي جون کې هم لاسوخي، او د شوکت صدیقی په خبره تر دې پورې چې دغه قاضیانو ټلیفوني خبرې هم ریکارډ کولی شي چې لکه بلې د عدلیه د قاضیانو جون د خطر سره مخ شوی دی. شوکت عزیز صدیقی ویلي چې پاکستان کې د ریاست دننه د بل یو ریاست واکدارې دغه تاثر مخه بنیول وي، او د خبرداري ورکړې چې نه یوازې عدالتي چارو خو فوج ته به د حکومت انتظامی چارو کې هم د لاسوخنې نه ډډه کول وي. جسټس شوکت صدیقی په هیواد کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د امنیتي ادارو ناکامی په سر هم ټکونه کړی دي، او د په عدالت کې موجود د آی ایس آی چارواکي ته خبرداري هم ورکړي چې دوی د بې درکه تنانو سره تړاو لرونکو کیسونو کې د خپل خوخي عدالتي بنچونو جوړولو د هڅونه ډډه وکړي. او جسټس شوکت عزیز صدیقی په دې اړه د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجو ته د خپل استخباراتي ادارو د چارواکو مخه نیولو هم اپیل کړی دی. د پاکستان په کچه د وکیلانو سازمان سپریم کورټ بار پخوانی مشر او وتلې قانون پوه لطیف افریدی اډوکیټ د شوکت عزیز دغه تورونه د ملکی ادارو لپاره زیانی بلی.
دغه ادارې دا په سیاسي پارټو کې مداخلت کوي، په ټریډیون کې مداخلت کوي، په هر یو تنظیم تر وکیلانو پورې مداخلت کوي، دوی په کې خپل جنټال پیدا کوي، او دوی ادارو کې د دوی جاسوسي کول څه معنی لري؟ آیا دا ټولې ادارې د پاکستان خلاف سازش کوي یا د پاکستان خلاف جنګونه جوړوي چې دوی دا خو ډېر نامناسبه خبره ده چې دوی دغسې کوي.
دا په داسې مهال چې د پاکستان یو لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز او بشري حقوقو سازمانونه ریاستی ادارو باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه لګوي، خو د پاکستان فوج په ملکی چارو یا انتخابي معاملاتو کې د لاسوخنې الزامونه ردوي. لدیړوان د شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد کې د یو مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د فوج په درېمګړتوب شوی لوزنامه د ریاست د ټیټېدو سره سمه بللې وه، او د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې لوزنامه که مجبور شوی چې فوج په اسلام آباد کې د تحریک لبیک احتجاجي پرلت خوراولو لپاره د طاقت د کارولو نه انکار کړی وو. او په وروستو کې شوکت صدیقی اسلام آباد کې د آی ایس آی مرکز مخې ته د عام اولس لپاره تړل شوی سړک د پرانستلو امر هم جاری کړی وو. که څه هم د پاکستان ستره محکمه بلوچستان امنیت کیس فیصله کې په ایالت کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د فوج استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتې کړې دي، خو فوج د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې د ککړتیا تورونه ردوي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو عزت منو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. واښ شوې د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه بختور شاه
یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره پته.
د پاکستان مرکزی نگران کابینې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف قضیه په عدالتونو کې د اوریدو فیصله کړې ده. د اسلام آباد های کورټ یو قاضي ویلي استخباراتي ادارې د ججانو خبرې هم ریکارډ کوي. قانوني کارپو لطیف افریدی وایي
دغه ادارې دا په سیاسي پارټو کې مداخلت کوي، په ټریډیون کې مداخلت کوي، په هر یو تنظیم تر وکیلانو پورې مداخلت کوي، دوی پکې خپل ایجنټان پیدا کوي.
نن د بلوچستان په پنجګور سیمه کې څلور مړی موندل شوی دي. ریپورټونه وایي چې په مړو باندې د جسماني تشدد نښې ښکاري. او هم په یاده صوبه کې پښتون ملت پاله ګوند او امی نېشنل پارټي وایي د انتخاباتو لپاره ولسی غونډو ته نه پریښودل کیږي.
هم لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ ان سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ان پی کے جلسوں سے اب خیال ایک طریقہ کار سے ہمیں عوام کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا.
امریکای صدر ډونالد ټرمپ د روس د صدر پوتین سره د غونډې په وخت شو خبرو اترو یو وار بیا دفاع کړي چې وایي روس په تیرو صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې.
سرټیکی تاسو واوریدل او اوس غواښ شي د مهمو خبرونو لاندېسته.
د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ په ضد د مقدمو او راونه به د اډیالا جیل په ځای په عدالتونو کې کیږي. د دغې پریکړې منظوري د پاکستان د لنډمهاله حکومت کابینې ورکړې ده. وړاندې د دغې مقدمو په اړه ویلی شوی چې د پینډۍ په اډیالا زندان کې به کیږي، چېرته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، داغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر بندي دي. د کابینې د غونډې وروسته د قانون وزیر علي ظفر ویلي هغه سیمه چې اوس په پښتونخوا کې ورګډې شوې دي هلته به د ټیکسونو زوړ نظام عملي وي.
بلې لوري ته د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ځایي چارواکي وایي د ایران پولې ته نږدې څلور مړی موندلي دي چې شپږ میاشتې زاړه دي او ډېر په خراب حالت کې دي. د دوی په وینا څلور سره مړی په یوه کنده کې غورځول شوي وو. په عین حال کې د بې درکه بلوڅانو لپاره د سازمان مشر ماما قدیر ادعا کړې ده چې دغه مړی د بې درکه بلوڅانو دي.
د اسلام آباد های کورټ مشر جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوان غوښتنه کړې ده چې هغه د خپلو خلکو مخه ونیسي. نوموړي جج ویلي تر ججانو رسایی کیږي د هغوی فونونه ثبت کولی شي او د ججانو ژوند خوندي نه دی. هغه دغه څرګندونې نن د بې درکه کړل شوو کسانو د مقدمې د اورېدنې په مهال کړي دي. دغه اورېدنې ته د هیواد د استخباراتي ادارې ISI استازی هم وروختل شوی وو.
بلې لوري ته د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي په خپل تازه ریپورت کې ویلي د روان ایسبي کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي نه هاتیا پیښې ثبت شوي دي چې د 2010 کال د همدې مودې په پرتله 22% زیاتوالی ښایي.
افغان صدر ډاکټر اشرف غنی یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو د سولې غږ کړی او له دغې ډلې غوښتلی دي چې په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان ولس سولې ته د رسېدو لپاره خپله اراده او خپله تګلاره لري.
بلې لوري ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروسته چې د خپلې دې خبرې نه پر شا شوی دی چې ګڼې د امریکا په ټول ټاکنو کې روسیې مداخله نه ده کړې، هغه یو وار بیا د ولسمشر پوتین سره د لیدو کتو شوې خبرو اترو دفاع کړې ده. وړاندې هغه ویلي وو چې هغه د امریکا د استخباراتي شبکو دا راپورونه مني چې په کال 2014 کې روسیې د امریکا په ټول ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه.
د روس صدر ولادیمیر پوتین تجویز وړاندې کړی که د روس پلټونکو ته په امریکا کې د ټیکس د غلو د تحقیقاتو اجازت ورکړی شي نو روس به هم د امریکې سرکاري وکیل رابرټ مولر ته اجازت ورکړي چې د هغه 12 کسانو نه اختنې پوښتنې وکړي په چا چې په کال 2014 کې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې جرمونه لګول شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د جی وا خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر من اوریدونکو زو مهم راپور ولورې ته چې د بلوچستان څو به سره تعلق لري او د بلوچستان په پنجګور سیمه کې څلور مړی موندل شوی دی. ریپورټونه وایي چې په مړو باندې د جسماني تشدد نښې ښکاري او هم په یاده صوبه کې پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ وایي چې د انتخاباتو لپاره ولسی غونډو ته نه پرېښودل کیږي. تفصیلات یې تاسو ته د بلوچستان څخه حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ایران وسره دی پولیس ته نږدې د پنجګور سیمه ییز چارواکو وایس اف امریکا ډیوته ویل چې دغه مړی د پنجګور په درګېدب کې دوی ترلاسه کړل. ځایي چارواکو پر مخ زیاته کړله چې دوی له شپږو څخه بیا تر اوو میاشتو پورې پخوانی دي چې د پیژندګلوي وړ نه دي. یوازې سرونه او د بدن نور هډونه یې موجود دي. څلور واړه تنه یې په یوه کنده کې پټ کړي وو. اوس یې د دوی ډانچې ځایي هسپتال ته راوړي دي. د دوی په خبره چې د نوي سنسي طبي ازموینې د ډي ان ا پرته د دوی شناخت نسی کېدای. په کوټه کې د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ ادعا وکړله چې دا به بېدر کسوي بلوچانی. نوابزاده عمر فاروق په خبری کانفرنس کې ویل چې په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضعیت کبله د دوی انتخابي کمپاین په ټپه درېدلې دي. د د په خبره چې دوی ورځې وړاندې د کل عبدالله په کلي پیرالزی کې د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي اسمبلی کاندید انجینیر زمرک پر کور باندې ناڅرګند وسله والو ډزې وکړي چې په ترس کې پخوانی سناتور داود خان اڅکزی کاری ټپی سو چې اوس په هسپتال کې تر درملنه لاندې دی.
اوس دن سے هم ابھی تک گھر سے نہیں نکلے. ہم لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ ان سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ان پی کے جلسوں سے اب خیال تو ہمیں ایک طریقہ کار سے ہمیں عوام کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا.
لاغوروستا موږ له کور زخه نوې راوتلی. موږ خلکو ته نس ورتلاله. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرې خور کړې دي چې عوامي نېشنل پارټۍ زخه لري اوسي. د یو پلان لمخه زموږ له خلکو سره راسه درسه ختم کول غواړي. د مستون د پیش وروسته د بی ان پی منګل سردار اختر منګل هم په بلوچستان کې غټي غټي غونډي زندولې دي. دوی هم په صوبه کې پر خراب امنیتي وضع باندې تشویش څرګند کړی. و بل لور ته بیا دلته په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان د مستونګ د پیچ په ضد باندې د کوټه د مطبوعاتو کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره د پټي خولې والا. دوی د مستونګ د درنګړ په سیمه کې د بلوچستان عوامي پارټۍ نوابزاده سراج رسانی پر جلسه باندې برید په سختو ټکو کې وغندي او په دغه پیښه کې د ککړن خلکو د نیولو غوښتنه وکړه. د مئی پر دیارلسمه باندې د بلوچستان عوامي پارټۍ د الکا 15 کاندید نوابزاده سراج رسانی پر جلسه باندې ځان وژونکی برید وسو چې په ترس کې و یو نیم سل ته نږدې کسان وژل شوي وو او دغه ډول تر یو سل اتیا زیات ټپیان شوي دي چې اوس هم زیاتره په هسپتالو کې تر درملنه لاندې دي. د دغې پیښې د پلټنې لپاره له پنجاب څخه درې کسیز فرانزیک ډله راغله. دوی د درنګړ د چاودنې له ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړل چې اوس په دې ترس کې نورې پلټنې ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ یو ساته خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی. د کډوالو په اړه باندې د ناکافي حکومتي اسانتیاو او د زیاتره کورونو دورانېدو له امله نه یوازې د اورګزو د ماموزي قبیلې کډوالو خپلو کورونو ته بیرته تګ ځنډولې. دغلته چې کوم وړاندې د مې په میاشت کې کم خلک لیږلی شو 950 کورنۍ، د هغې نه هم خلک زیاتره خلک واپس هنګو کواټو پیښور ته راغلي دي. د دغه کډوالو د ستونزو په اړه باندې د ډیور ریډیو خبريال ابراهيم شینواري تفصيلي رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د اورکزی قبایلی ضلع اپر لوور او سنټر سب ڈویژن سره تعلق لرونکو اتلس لوی کامونو کې د اپر سب ڈویژن فقط د ماموزیو کام قریبا 14,500 کورنۍ وي چې د لسو کالو کډوالۍ ژوند تیرولو نه پس بل اخر د حکومتي اعلان لمخه د مئی میاشت کې خپل علاقو ته واپسی شروع کړه. د حکومتي پلان لمخه ټاکلې شو چې په اولنی پړاو کې به قریبا تر زور پورې کورنۍ د اپر سب ڈویژن برلاس اخونکوټ ستر کړه نری پخه برمینه سورکانی او سورغاخی په شمول نور ځنی کلو ته واپس لګلی شي. قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي دغه واپس تلونکو کډوالو لکه د نورو قبایلی سیمو د واپس تلونکو کورنیو د ترانسپورټ دپاره 10,000 روپۍ او د خپل عاجل ضرورت ترسره کولو دپاره اضافي 25,000 روپۍ د یوې کورنۍ په سر ورکړې وي. خو اوس داسې معلومات ترلاسه شوي چې د اورکزی اپر سب ډیویژن دغه واپس تللې کورنۍ په خپلو علاقو کې د ژوند ضروري اسانتیاو نشتوالي او د زیاتره کورونو یا خو په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثر کېدو وجه واپس ہنگو کو ہاٹ پہ خور پاڑا چنار سدا او د حیواد نور خارون تب کڑو راغلی. د ماموزی کام یو مشر ملک ثواب خان د خپل دغه نوې کډواله په حق له د موبایل فون دلیاري وایس اف امریکا ډیو ته اویل
هغه واپس راغله نو کورو لښتاری نه څه څنګه نه انده ته غری نه واپس بس هغه یو په انده جو وکړلې نور واپس راغلی یو دنشتار
وجه ته ده
وجدار کورو لښتار
او لکه څنګه چې ملک ثواب خان په ډاګه کړه نو دا هغه پشان نورو کډوالو هم دغه دریس پل کړی چې د خپل متاثر کورون د بیا رغونې د پاره ورسره کوم مالی وسایل نشته او ورسره د خپل زراعت او کاروبار بیا فعال کولو د پاره هم ورسره کوم مرستې نه دي شوي. نو ځکه هغه یو ځل بیا کډوالي غوړه کړي. یاد دی چې د اپر سب ډیویژن ماموزی کام قریبا واړه کورنۍ په کال 2008 او 2009 کې دغلته د بدی امنیتي وضع له وجې د خپل کورونو په کډو کولو مجبوره شوې. په دغه کې زیاتره په اوله کې د هنګو سره نږدې محمد خواجه او د توغ سرای په ارزي د خیمو په کیمپونو کې میشول. البته رستو ځینې کورنۍ د خې استوګنې او معاش په تکل کې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو مختلفو کارونو ته کډې وکړې او اوس چې د مئی په میاشت کې په دغې تمه او امید واپس راغلي چې د دوی په سیمو کې قریبا 10 کاله پس امن پر ځای کړای شوی نو د امروزه ژوند ضروري اسانتیاو نشتوالي له وجې یو ځل بیا په کډو کولو مجبوره شوې. پېښور کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکو سره په دغه موضوع رابطې کولو سره پته ولګېده چې په خپل د دغه ادارې چارواکي هم مني چې نه یوازې د ماموزی کورنۍ واپس کړي کړي بلکې د هغوی لاړخه وځ کړی شوی د واپسۍ پلان هم متاثره شوی ځکه چې دا مهال هیڅ کومه کورنۍ واپس تلو ته تیار نه ده. او دغه چارواکو وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې هغوی اوس په دغه هڅه کې دي چې د اشتهارونو او اعلانونو په اساس کډواله کورنۍ د واپسۍ اړخ ته راغب کړي. د ایف ڈی ایم ای چارواکي دا هم مني چې د اورکزی په څیر د خیبر ضلع باړې سب ډیویژن ته شروع کړی شوی د کډوالو واپسي هم د فنډونو د کمرې له وجې متاثره شوې او دغلته اوس د ورځې په کچه فقط 2 یا 3 کورنۍ خپلو علاقو ته واپس روانې دي. باړې ته اوس هم قریبا 2,000 کورنۍ واپسي پاتې ده. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د خبرونه په دې ځای کې د تعلیم په حق لای او بل مهم راپور ولور تاسو په امره ګرځو چې د خیبر پښتونخوا په بجوړ کې د نجونو د سکولونو د نشټوالي لامل شپې ته زره انجونی له سکولونو څخه بهر دي او په ټوله ضلع کې د نجونو 192 سکولونه دي چې پکې اته هاي شل میډل او 104 شپې ته پرایمري سکولونه دي. تفصيلات یې تاسو ته فانو لاجان د باجوړ څخه په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د جنکو په دغه سکولونو کې زیاتره سکولونه وسلوالو په تیره موده کې په باردوی موادو او وزولیو. خو د باجوړ ضلع د تعلیم د محکمې قائم مقام مشر حمید الله جان وینا ده چې په ضلع کې په 50% سکولونو کې بنیادی سہولتونه واپس بحال کړي دي او هغه استادانې چې خپلې وظیفې په صحیح توګه نه ترسره کولې پر ضد د کاروایي امر ورکړی دی. دی وویل
نو انشاءالله چې په باجوړ کې بیسک فیسیلیٹیز چې کوم دي کې باونډری وال دي کې اډیشنل کلاس رومز دي کو اوبه دي ڈگویل وغیرہ نو دا 50% ان شاء اللہ چکور شوی یو پنور باندې مم غور کو پدې کې یو جامع آرڈر ایشو شوی رې چې هر قسم ڈیٹیلمنٹ او ری ڈیپلایمنٹ او پدې باندې مونږه مکمل کاروای شروع کړې ټول ایڈیاز د باجول زی او سکولونو ته او داسې کسانې نیولیم دي بازي چې هغه
حنیف اللہ جان چې په باجوړ ضلع کې د سی آر سی یا د چایلډ رائټس کمیټې کوارډینیټر دی او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د وسلوالو لخوا ښځینه استادانو د وزنې له امله ښځینه استادانې او زده کوونکي ماشومان جنکۍ په ذهني توګه اغېزمن کړي دي. دی وویل
تعلیم خبره ده د جنکو ر تعلیم نو دلته دوه کاله مخکې نه وجلې شوې استادانې د غینې پس خلق په ذهني دباو کې دی او خلق زیاتره خلق نه خوږي چې خپل ماشومان سکولون ته ولیږي او ماشومان هم ذهني تور باندې ډېر زیات متاثر شوي دي او خلق هم د نفسیتی تور باندې ډېر زیات دباو شوي دي نو زیاتره خلق خپل ماشومان دغه وجه نه سکول ته نه لیږي.
سایموی چې د شپږم سند د کون کې دا د خپلو مشکلاتو په اړه ډیو رادیو او ټي وي توای
چتونه خراب دي او جنکی پزمو کوانی ناشته او بو پکې نشته او لرنه نو خراب دي او چتونه خراب دي او چې باران شینو غونډه کمرې اور چې لاندې شي او کتابونه زموږ په سکول کې نشته او جنکی پزمو کوانی ناشته دي
پسیمکه د ډان ورځ خبريال اندر الله خان وای چې اولس غواړي چې خپل ماشومان جنکی د تعلیم د زده کړې لپاره سکولونو ته ولېږي خو د بده مرغه پسیمکه د سکولونو او د استادانو کمی په دغه کې لوی خنډ او په باجوړ ضلع کې داسې سیمې هم شته چې سکولونه پکې اوس هم بند پراته دي.
غواړي چې په جنکو باندې هم سبقونه وونو د تیر موده کې ډېر اضافه شوې ده خو د بده مرغه دلته کې سکولونه کم دي کو سکولونه وي نو هغه کې سهولتونه کم دي او استادان نشته دي ډېر سکولونه کو تاسو ګورې سلارزو کې دي ماموندو کې دي یا برنګ چمرکند دي کې بند پراته دي د استادانو د نشوالي د وجې چې کم سکولونه دي هغه ډېر لري دي هغه تم پتاګرا تک کې مسئله وي.
په باجوړ قبایلی ضلع کې د یو غیر دولتي موسسې د سروې تر مخه په 1300 کلونو کې نوې سکولونه نه دي جوړ شوي او د سیمې د سلو څخه باندې کلو کې د سکولونو د نشوالي له امله په باجوړ ضلع کې څه کم یو لک ماشومان د تعلیم د زده کړې نه محروم پاتې دي چې په دغه کې د جنکو شمېره 6000 خودل شوې ده او د باجوړ ایجنسۍ د اولس وینا ده کچري حکومت په ایمرجنسي بنیادونو د تعلیم لپاره کوټلې ګامونه پورته نکړه نو دغه به په آینده کې ډېری غلط نتیجې رابر سی رکڑی. عرفان اللہ جان، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی ضلع باجوڑ.
دا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے د صحت پاړه یو رپورٹ تستا سو پام را ګرځو. د صحت چارواکي په ګرد نړۍ کې د خبرې ته نږدې شوې دي چې د پولیو رنز د ګردې نړۍ نه ختم کی. خو چارواکي وای کم چې په هان دی اغوی دا نظر لري چې ترسو د پولیو د رنز دغه خطرناک وایرس په یو سیمه کې هم وجود لري دا بیا په ګرد نړۍ کې د خورېدو امکان لري. قدر من اوریدونکو تاسو ته وایو چې په پاکستان او افغانستان کې په ګرد نړۍ کې یوازې دا دوه هیوادونه دي چې دلته اوس د پولیو د رنز دغه وایرس وجود لري او دا زیاتره د پښتنو په سیمو کې دي. تفصیلات پی اورو د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ماوس جلیل نه.
د پولیو وایرس د نړۍ زیاتره برخې نه ختم شوې دي خو د نړۍ په ځینو هغه برخو کې لا اوس هم موجود دي چېرته چې په اسانه رسایي نشي کېدی. په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې طبي ډلې هڅې کوي چې په دې لري پرتو او په اسانه رسایي نه لرونکو سیمو کې میشت ماشومانو ته د هم د پولیو نه د بچ کېدو لپاره ویکسین ورکړي. خو په افغانستان کې په لویه کچه خور نارامۍ او په شمالي نایجیریا کې شخړو له کبله په زرګونو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نشي ورکړی کېدی. ماشومان د پولیو ناروغۍ نه بچ کولو لپاره طبي ډلې باید په شخړه ځپلو سیمو کې د پولو دواړو خواو ته او کډې کوونکي خلکو په اړه خپلو کې رابطې وساتي. د سور صلیب او هلال احمر نومي تنظیمونو مشر ډاکټر انډیو اټسانو په دې اړه وایي
People keep moving with the current trends of mobile populations as a result of either conflict.
خلق د شخړو اقتصادي او سیاسي حالات لامله نن سبا ډيري کړي کوي په دوی کې هغه خلق هم وي چې د ناروغي وایرس یې په وجود کې وي او د دوی معلومول او دوی ته واکسین ورکول ډیر ګران شي
خو په داسې حال چې د پولیو لمن د وړلو هڅې په هغه سیمو کې روان دي چرته چې د پولیو وایرس لا اوس هم موجود دی نوې مشکلات پیدا کیدی شي د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا ایجنسی غړي ارین کویک وای
د پولیو نه بچ کېدو لپاره هڅو دوام ونه لرلو نو دا وایرس خپل شکل بدلولی شي او وبا کې بدلیدلی شي
د دې وایرس د وبا شکل کې بدلیدو مخه نیولو لپاره ضروری ده چې روغي آبادی او ته دا واکسین ورکړي شي په کال 2019 کې د صحت نړیوال تنظیم WHO په نړۍ کې د پولیو یوازې 2 کیسونه ریپورت کړي وو ماهران وای چې د نړیوالو مرستو بغیر به د پولیو وایرس د مخنیوي کار ډیر ګران شي نو ځکه دا ډیر مهم دی چې په دې توجه جاری وساتل شي
دی فاونډرز اف دی پروګرام ار اوسو ګټینګ ټایر دی فاند از ډراین اپ
دی پروګرام سره مالی مرستې کوونکي هم اوس ستړي شوي دي او د لپاره په فندونو کې کمای را روان دی او د وایرس مخنیوي لا نه دی شوی که د وایرس مخنیوي نه وړاندې مالی مرستې بیخي بند شوي نو موږ به یوې غټې ستونزې سره مخ شو دا وایرس به بیا وده وکړي
دا ستمې دي چې که هسي مستقل دوام ولري نو د پولیو وایرس همیش لپاره ختمې دي شي
درمنو ریډونکو د محل زوی بل نړیوال راپور ولوري ته چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه وروسته چې د خپلې خبرې څخه پښا شوې وو چې غني د امریکا په ټول ټاکنو کې روسیې مداخله نه ده کړې هغه یوارې بیا څو شپې مخکې د ولسمشر پوتین سره د لید کاته او شوی خبرو اترو دفاع کړې ده وړاندې هغه ویلی وو چې د امریکا د استخباراتي شبکو د راپورونه مني چې په کال 2018 کې د روسیې د امریکا په ټول ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه تفصیلات یې تاسو ته محمد عالمگیر وړاندې کوي
د صدر ټرمپ په وینا پوره خبره یې ونه کړه
The sentence should have been I don't see any reason why I wouldn't
پوره جمله په کار و چې داسې وي زنه ګورم چې ولې دا کار بروس نه وکړي صدر دا وضاحت په داسې صورت کې کړی دی چې ورځ وړاندې ویل د صدر ولادیمیر پوتین په دې بیان باور لري چې روس د امریکا کال 2014 په ټول ټاکنو کې مداخلت نه دی کړی هغه وایي دا کار روس نه دی کړی زه به دا وایم چې ماته هم داسې هیڅ دلیل په نظر نه راځي چې له دې پر شا به دوی یعنی روس وي د صدر ټرمپ خپل استخباراتي ادارو ریپورټونو سره تضاد ریپبلیکن مشرتابه په دې مجبوره کړي چې روس لا بیا داسې د نه کولو ګواښ ورکړي د امریکا په سنټ کې د اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر ښاغلی میچ مکانل وای روس په دې پویول په کار وی چې دا رقم ازایمونه منشي زه فکر کوم چې روسیان په کار دا چې په دې پوه شي چې مونږ کې ډیر کم چې په دې خبره باندې پوه دی غواړي چې څه په کال 2014 کې وشو هغه په کال 2013 کې ونه شي دې خبرې په روس نور بندیزونو ته لار هم پرانستې او د کانګرس سپیکر پال راین د ریز لري روس او امریکا په خپل اصولو کې لوی تضاد لري
I understand the desire and the need to have good relations that's perfectly reasonable
د خاړې کو خواهش او ورتیا مناسبه خبره ده روس یو جابر حکومت لري چې نه مونږ سره مفادات یو دي نه زمونږ اقدار یو بل سره سمې خوري ریپبلیکن مشرتابه په ډاګه په صدر ټرمپ نیوکې نه دی کړی خو ځینې ریپبلیکن مشران د صدر په دې بیان نړیوال عکس العمل د لاسه خوشاله هم نه دي د کانګرس ریپبلیکن غړي راین کاسټیلو وای د صدر بیان زیانمند وو زمو فکر دا بیان زمو اخلاقی واک کمزورې کوي او زمو په حاکمیت یو سخت گزار دی
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی پاکستان د چیو د استعمال په هغه ملکونو کې شامل دی چرته چې د چیو استعمال د ټولو نه زیات کیږي او ویل کیږي چې پاکستان هر کال یو سل پنځه او یا میټریک ټنه چې خپل هیواد ته امپورټ کوي یا راغواړي، او درې پنځوس ارب روپۍ د کال په حساب باندې په پاکستان کې صرف په چیو باندې مصرف کیږي. تفصیلات یې د ډیور ریډیو خبریال ملک وقاص خان په خپل رپورټ کې راټول کړي.
پګر د نړۍ کې پاکستان د چایو په استعمال کې دریم نمبر دی، او چای په عامه توګه پر ورځ کې تقریبا درې پیریس کلی کیږي. د چای شوقیان په ګرمۍ یخنۍ نه دي، خو خپل د امروزه معمول کې بدلې نه راولي. د ملک د چایو کالیزې لګښت 350 ارب روپۍ دی. دا سې نه ده چې چای په ملک کې نه پیدا کیږي، خو باید عام عوام د کین یا چای خوند زیات خوښوي، او په ولس ملکونو کې 80% چه د کینیا نه درآمد کیږي. حکومت د دې خاطره سرکاري د سیړنې ادارې او باغونه لګولې دي چې د چایو پیداوار کې اضافه وکړي. د شنکیاره مانسیری د چایو سیړنې ادارې ډایرکټر ډاکټر فاروق سیر حامد دیوته وی چې په کال 2000 کې د چین په تاوان دا اداره جوړه شوې و، او د چین مختلف تخمونه دلته متعارف شوي وو چې د ترکی په امداد دلته د تورې چایو تیارولو کې هم لاس امداد دي.
نو مونږ سره مخکې چې کومه فیکٹری وه، هغه چاینیز وه، هغه آرتھوډاکس وه، مینول وه. اوس مونږ لا ترکی یو ډېره ښه فیکٹری راکړه، کوم آٹومیټک تھا اور مونږ چای د هغې مطابق تھا. ڈیزل چې کوم مونږ ٹی هغه مونږ پروسیس کړی دی، دا اوس مونږ اپریل کې هغه انسٹال کړه. هغه ترکی مونږ ته گفٹ کړی ده، بلکې انسٹال کړی مونږ راتل تھا. نو بیا هغې سره چې کوم مونږ د اسپرنگ کې ٹی مونږ پروسیس کو نغم رانا دغه دی زم کمپنی چې کوم رائل کمپنی دا په جاپان کې ټوکیو کې پاکستانیان دي هغه رانا هو غست. زمون لري غو نه پرابلم بل دی، زم پرابلم دا دی چې زمون دا ورایټیز چې دي دا چاینیز دي. ٹی گرین ٹی اور بلیک ٹی لپاره چې پلانټ یوي، خو باز ورایټیز چې کوم دي ا بلیک ٹی لخه دي، باز ورایټیز چې کوم دي هغه گرین ٹی لخه دي. دې کې داسې ده چې دا ورایټیز چې کوم مونږ چاینا نه راغوښتي دي، دله د گرین ٹی لپاره دا ډېر ښه ورایټیز دي، لیکن دین چې کوم بلیک ٹی جوړیږي زموږ خلک هغه نه اکسیپټ کوي. چاینیز یې خوښوي، ترکش یې خوښوي، خو زموږ خلک چې کوم دي هغه ټیسټ ډیولپ شوی دی د کینیا.
د ادارې یو سیړنکار قمر زمان وی چې د چایو د کروندې دپاره یخ موسم پکار وي، چې ګرمي یا درجه حرارت زیات شي نو بوټي سوځي.
د چای پاره د کامیاب چای پاره چې دی میکسیمم ټمپریچر چې دی 12 نه واخلی 35 پورې چې دی، کله چې دی 35 نه ابو شي یا زیات شي نو د چای بیا سوځېدل شروع کی. رنګ تاسو دا ګورئ چې دا چای چې دی د ګرمۍ کې د مئی او جون کې ګرمۍ دلته دی زیاته شوی و، تقریبا 41 درجه سینټی گریډ ټمپریچر رسېدل و. نو دې نه بعد چې دا د چای وسوځي، لیکن چای کې دا کمال دی چې کله بیا باران شروع شي نو دا بیا ریکوب شي، بیا ریکوری وشي. تاسو ګورئ دا ناس مخکې دا اوس بیا انشاءالله دا دې نه نوي کمپل چې دې راوتل شروع شوی دي، او دې نه مونږ دې چې دې پلکینګ بکو.
ډایریکټر فاروق سیر احمد زیاته کړه چې ډېر ستونزې شته، خو په ملک او په خاصه توګه پښتونخوا کې داسې اضافي ځمکې دي چې د ملک د ضرورت چای پیدا کولی شي.
سو پوری چې زمونږ ریسرچ دی، نو ریسرچ کې مونږ دا اوخیله چې دلته ٹی کېدی شي. مونږ چې کومه ایریا سروے کړی وه انیشیل په هغې کې ڈسٹرکٹ مانسہرا، ڈسٹرکٹ سوات، ڈسٹرکٹ بٹاگرام اور سم پارٹس آف آزاد کشمیر، مور دین 64,000 ہیکٹیئر ایریا چې دا هغه اویلیبل دا پوٹینشیل هغې کې شته چې هغې کې مونږ چای ولګو. زمونږ خپل دا خیال دی چې مونږ د کلٹیویٹڈ لینڈ نه چھیڑو، مونږ د ځنګل نه چھیڑو، د دې په منځ کې انډر سٹوریج دي اور کلچربل بیسڈ لینڈ دي، اور هغې کې مونږ چای ولګو، اور هغې کې مونږ د واٹر مینجمنٹ صحیح طریقې سره وشي، مونږ بالکل ولې نشو سیلف سفیشینٹ کېدی شو.
پاکستان هر کال 1,15,000 میٹرک ٹن چای درآمد کوي، چې کال 2019 کې په 350 ارب روپے خرچې وې دي. که حکومت دې خبره ته پام وکړي نو ملک برآمد کول هم شي. ملک وقاص خان، وائس آف امریکا، ڈی ون نیوز، مانسہرا.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا